شپی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. د ازادي راډیو لپاره یو استودیو د غرمنی خبری خبرونه کې موزنوري اس نوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان حکومت وایي د بین الافغاني خبرو اترو پیل ځکه ځنډیدلی چې د مقابل لوري لخوا لازم چمتووالی نه دی بشپړ شوی. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي د خپل سرو وسلوالو د مشر قومندان عبدالغني علیپور وسلوالو تېره شپه دې ولایت په بهسود ولسوالۍ کې یوه امنیتي پوسته سقوط کړې او څو سرتېري له ځان سره بیولی دي. پر دې او د افغانستان په اړه په خپرونه کې نور تفصیلي راپورونه لرو، خو لومړی خپرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. احمد تکل دا خبرونه اوروي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد قطر ته تللی دی. افغان چارواکي وایي چې د عبدالغني علیپور په مشرۍ خپل سر وسلوالو په میدان وردګو ولایت کې پر یوه دولتي پوسته حمله کړې ده. او د امریکا د ټکساس ایالت په جهیل کې څو بیړۍ هغه مهال ډوبې شوې چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملاتړ په پریډ کې برخه اخیستې وه. بشپړ خبرونه. د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد قطر ته تللی دی. خلیلزاد داسې مهال قطر ته روان شوی چې ټاکل شوی په لنډ وخت کې په دې هیواد کې بین الافغاني خبرې پیل شي. په همدې حال کې حکومتي سرچینو ازادۍ راډیو ته ویلي دي چې د افغانستان مراکچی پلاوی د طالبانو له استازو سره د خبرو لپاره ښایي نن قطر ته ولاړ شي. د خلیلزاد دفتر په یو خبر پانه کې ویلي چې ځانګړی استازی سیمې ته د دې لپاره تللی چې د سولې د خبرو له ژر تر ژره پیلېدو سره مرسته وکړي. افغان چارواکي وایي چې د عبدالغني علیپور په مشرۍ د خپل سر وسلوالو د ډلې کسانو د میدان وردګو ولایت په بهسود ولسوالۍ کې له حکومتي ځواکونو سره په نښته کې دوه سرتیري ټپیان کړي او یو بلې اسیر کړی دی. د میدان وردګو والي مظفر الدین یمین په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
علیپور خلک راغلي دي او یو ځناوی ځنه سره بولای، دوه نفره زخمیان شوي دي او یو نفر یې ځنه سره بولای. سلام سواری ده د مرکزی حکومت سره خبره کړی، ان شاء الله زړه فزر او ضرورت ته تسلیم یل چې اجرات وشي.
علیپور چې په قماندان شمشیر هم مشهور دی، په مرکزی ولایتونو کې د یو خپل سری وسلواله ډلې مشر دی چې د ملي امنیت ځواکونو د 1991 کال د لیندۍ په څلرمه نیټه ونیو. خو د نوموړي د پلویانو له اعتراضونو وروسته د ولسمشر د دوهم راستیال سرور دانش په منځګړتوب خوشی شو. لپاره پسې هڅو سره سره ونتوانېدو چې د دې ادعا په اړه د علیپور نظر هم واخلو. شاهین قلی اردو وایي چې د بلخ ولایت په چاربولک ولسوالۍ کې د وسلوالو پر یوه غونډه په بمبارۍ کې 8 کسان وژل شوي دي. 209 هم شاهین قلی اردو په یو بیان کې چې نن خپور شوی دا برید د چاربولک ولسوالۍ په سبزی کار سیمه کې شوی او هغه وسلوال پکې په نښه شوي دي چې د افغان ځواکونو پر یوه پوسته یې مخکې تر دې برید کړی و. بلخ تندر قلی اردو د لوګر ولایت په څرخ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په ځوابي حملو کې د 10 طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. 203 تندر قلی اردو په یو بیان کې چې نن سهار خپور شوی په وژل شویو کسانو کې یو چچنیایی او یو پاکستانی چې د طالبانو په لیکو کې وو هم شامل دي. لازادی رادیو خبرون آوری. ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د کورونا وایرس پر ضد د سپینې ماڼۍ ضربه قوې پر امریکایانو غږ کړی چې د کارګر ورځې د نمانځلو پر مهال د دې ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د ټولنیز واټن په ګډون روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي. د دوبی د رخصتیو په پای کې د سپتمبر 1 او د دې اونۍ شنبه او یکشنبه هغه ورځې دي چې امریکایان په دودیز ډول په خپلو کورونو کې راغونډېږي، کباب پخوي، د یو بل کورونو او د سمندر غاړو ته ځي. چارواکو وروسته له هغه د خلکو ته په دې ورځو کې د کورونا وایرس د خپرېدو په وړاندې خبرداری ورکړ چې له دې مخکې په می او جولای میاشتو کې په دوو ځانګړو رخصتیو کې د کورونا ډېرې پیښې ثبت شوې. د متحدو ایالاتو د ټکساس ایالت په جهیل کې څو بیړۍ پرون هغه مهال ډوبې شوې چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملاتړ لپاره په پلیټ وبخي په پریډ کې برخه اخیستې وه. د ټکساس د ټراویس د سیمې د پولیسو دفتر وویل پرون شنبه ژغورونکو ډلو په ټراویس جهیل کې د پریډ په لړ کې د مرستې غنو غوښتنو ته ځواب وایي او تایید کړ چې څو بیړۍ ډوبې شوې دي. د پولیسو د دفتر ویندوی کریستین ډارک وویل چې په دې پیښو کې د چا د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکړل شوی. د بیړیو د ډوبېدو د علت په اړه پلټنې روانې دي. اورستای خبر، هغه ژغورونکي ډلې چې له دریو ورځو راهیسې د بیروت په نړېدلو ودانیو کې په دې هیله کیندنې کوي چې ګنې څوک ژوندي عمومي وایي چې د هیڅ ژوندي پاتې کس نښې نه دي موندلې. په بیروت کې یوه میاشت مخکې د اګست په څلورمه زوروره چاودنه وشوه چې 190 کسان پکې ووژل شول او 6000 نور ژوبل شول. نږدې 50 تنه ژغورونکو او رضاکارانو وروسته له هغه چې د څرک لګولو آلو یا سنسرونو د ساه نښې وموندلې د ویجاړ شویو ودانیو په کنډوالو کې کار پیل کړ، خو اوس وایي چې په تیرو دریو ورځو کې د ژوندي پاتې شوي انسان نښه ونه موندله.
له احمد تکل نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه یې واورول. د افغانستان حکومت وایي د بین الافغاني خبرو اترو پیل ځکه ځنډېدلی چې د مقابل لوري یعنې طالبانو لخوا لازم چمتووالی نه دی بشپړ شوی.
دوی همدا اوس په خپل منځ کې بحث لري پر دې مسایلو باندې، او زموږ غوښتنه همدا ده چې د دوی لخوا دا مسایل نهایي شي.
طالبانو پرون له افغان حکومت سره د ملکچی پلاوي مشر او د غراز د دوحه دفتر ویان هم بدل کړل. په دې اړه به د سیاسي چارو له یو تحلیلګر سره خبرې وکړو. د میدان ورک چارواکي وایي د خپل سر وسلوالو او مشر عبدالغنی علیپور په مشرۍ وسلوالو تیره شپه د دې ولایت په بیسود ولسوالۍ کې پر یوې امنیتي پوستې برید کړی، یوه پوسته یې سقوط کړې او څو سرتیري له ځان سره بیولي دي.
یو ځان اوی ځان سره بولای، دوه نفره زخمیان شوي دي او یو نفر یې ځان سره بولای سلاوی مستورې ده. دا واقعات مرکزی حکومت سره خبره کړې، انشاءالله زر په زره به
په نړیوالو موضوعاتو کې. په بیلاروس کې اپوزیسیون نن بیا د پراخ اعتراضونو لپاره تیاری نیسي، او د خپرونې په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادي راډیو نور بستی اونیزه خپرونه مه هیروئ. مننه چې ازادي راډیو اوري. د خبرونې پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. افغان حکومت وایي د بین الافغاني خبرو اترو پیل ځکه ځنډېدلی چې د مقابل لوري یعنې طالبانو لخوا لازم چمتووالی نه دی بشپړ شوی. دا خبره د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندې ازادي راډیو ته وکړه او ویویل د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره د افغان پلاوي ټولې تیاری بشپړ شوي، او کله چې دا ډاډ ترلاسه شي چې طالبان د خبرو لپاره چمتو دي قطر ته به خپل پلاوی سفر وکړي. په عین حال کې یوه حکومتي سرچینه چې نه غواړي نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د قطر په دفتر کې د خپل منځي اختلافاتو له امله دغه ډله لا هم د بین الافغاني خبرو اترو د پیل په اړه یوې هوکړې ته نه دي رسیدلي. د هغه موضوع ده چې د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام تعقیب کړی د کابل سټډیو سره. د اکرام صاحب نور مو څه معلومات راغونډ کړي.
د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت نن وویل چې قطر ته د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره د افغان پلاوی د سفر دقیقه نیټه لا هم نه ده معلومه. د دې وزارت ویان دی ناجی انوري ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې افغان مذاکراتي پلاوی دغه سفر لپاره خپل ټول تیاری بشپړ کړي، خو مقابل اړخ لا هم تیار نه دی او د مقابل اړخ لازم چمتواله نه دی بشپړ شوی. اغلی انوري دغه چمتووالی پاړه باندې ډیر معلومات ورنکړل چې باید مقابله حکوم چمتووالی ونیسي، خو وی ویل چې کوربه هیواد او دغه شان د افغانستان متحد هیوادونه چې د سولې په پروسه کې ښکیل دي دوی هم په ځینو مسایلو باندې بحثونه کوي او کار پی کوي تر څو هغه بشپړ شي. لاغې نو وروسته به د افغان حکومت مذاکراتي پلاوی قطر ته سفر کوي چې لا هم دقیقه نیټه نه ده اعلان شوې. تیر ورځ د افغانستان د روغې جوړې عالي شورا هم ویلي و چې د بندیانو د خلاصون موضوع هواره شوې ده. د مذاکراتو د پیل په وړاندې هیڅ خنډ نشته دی، خو د مذاکراتو پیل لا پاړه باندې څه نو ویلي. دواړو لورو ترمنځ د بندیانو د تبادلې د بهیر له بشپړېدو وروسته ټاکل شوی و چې د افغان حکومت مذاکراتي پلاوی د تیرې پنجشنبې په ورځ قطر ته سفر وکړي، خو ظاهرا دا سفر تر دې دمه ځنډېدلی دی. دا چې لامل یې څه دی، په همدې حال کې یوه حکومتي سرچینه چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د قطر په سیاسي دفتر کې د خپل منځي اختلافاتو له امله دغه ډله لا هم د بین الافغاني مذاکراتو د پیل په اړه یوې هوکړې ته نه ده رسېدلې. تېره ورځ طالبانو د مذاکراتي پلاوي په ترکیب کې بدلون هم اعلان کړ. د طالبانو د یوې شکستیز مذاکراتي پلاوي مشري مولوي عبدالحکیم ته سپارل شوې ده. دې وړاندې په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال شیر محمد عباس تنگزي له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي وو چې دی به له حکومت سره په خبرو کې د طالبانو د پلاوي مشري کوي. د افغان حکومت دغه سرچینه چې نه غواړي نومې واخیستل شي، د طالبانو په پلاوي کې وروستي بدلون ته په اشاره سره وایي چې د پلاوي د مشرۍ په سر د قطر په دفتر کې د طالبانو خپل منځي اختلافات زیات شوي دي. تازه د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل هم ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه اختلافاتو ته په اشاره سره وویل چې د طالبانو په مشرتابه کې ځینې اختلافات را پیدا شوي دي، خو د وروستي بدلون چې په مذاکراتي پلاوي کې راغلی دی دا ښایي چې دوی په یو قوت سره دغه خبرو ته داخلي کې. بلې نوري صاحب.
بلې اکرام الله اکرام، له تاسو نه مننه. بیا هم په همدې موضوع کې تمکیږو. له کابل د ټلیفون له لارې د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مشر یاسر احمد زئی را سره وصل دی. احمد زئی صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. احمد زئی صاحب، د افغانستان حکومت وایي چې طالبان آماده نه دي، او دغه د افغانستان د حکومت مرکزي پلاوی چې سفر ځنډیدلی دی یو علت هم همدا دی. آیا خبره هم داسې ده؟
یقینا چې موضوع تر پرون او اورمه ورځې پورې همداسې یو څه وو، ځکه چې دو په نحو اول خو دغه خبرې چې ځنډیدلې وې تاسو ته معلومه ده چې د افغان پلاوی آماده کېدل دغه خپله یو ستونزه وه چې دا خبرې وځنډوله. خپله اختلافات د ډاکټر غنی او ډاکټر عبدالله ترمنځ د دغه پلاوی په جوړېدو او خپله د ډاکټر عبدالله په ګډون کولو نه کولو په دغه باندې دا موضوع وځنډېده. اما کله چې دو آماده شو او د دو تخنیکي ټیم هم لاړه چې د لوجستیکي لحاظ هغه آمادګیانې چې په کار دي تر سره کړي، هلته خپله د طالبانو په منځ کې ځینې ستونزې راولاړې شوې. اگر که دو ورته د تخنیکی مشکلاتو نوم کې خوده، اما د دو سفر چې کله پاکستان ته ترسره کیږي دا یو نوه فرمایشي سفر و چې طبعا هغه مسائل هغه ټکي چې پاکستان غوښتل چې د دغه اجنډا په نحو یوه برخه واوسي د دغه افغاني خبرو اترو، نو دوی لپاره دغه سفر ترسره شوی. او په دې کې پاکستان طبعا غوښتل چې ځینې تغییرات راولي، ځکه شاید په ځینو کسانو باندې هغه عمره چې حساب درلود اوس حساب ونه لري او په حساب ونه شي کړی، د دې لپاره ځینې کسان تغییر او تبدیل کړه چې دغه خپله تغییر او تبدیل مخکې له دې چې رسنیز شي یو نوی اختلافات یې د طالبانو منځ کې پیدا کړي وو، چې په دغه خاطر دغه موضوع وځنډېده. د بېلګې په توګه
احمد زئی صاحب، همدغه اختلافات ترازو چې کله خپله شیر محمد عباس تانگزی له ازادي راډیو سره تېرې اونۍ په خبرو کې وویل چې دای د مرکزي پلاوی مشر ټاکل شوی، او دغه راز د طالبانو د مشر لخوا د افغانستان له حکومت سره د مرکزي پلاوی یا د مرکو یو ځانګړی ریاست ټاکل شوی، اوس تاسو وایئ چې فکر کوئ چې دا ممکن د دوی ترمنځ د اختلافاتو زیږنده وي، او په دې کې په یو ډول د پاکستان پخه هم ښکېلوي چې ممکن دغه بدلون چې راغلی وي د ستانگزي پر ځای باندې مولوي عبدالحکیم د مرکزي پلاوی مشر ټاکل شوی. له دې سره په څنګ کې دغه راز سهیل شاهین هم لرې شوی دی، ولې؟
ما مخکې تاسو ته وویل، تاسو وګورئ کله چې مثلا مخکې طالبان یوه داسې ډله وه چې د اقل د حساب لپاره یو مشخص ادرس ورته نه و، اما د امریکې متحده ایالاتو اگر که دغه کریډیټ هغه ته دی او هغه خپل منافع هم تابن په پام کې نیولی، یعنی خاص دا د دې لپاره نه چې اتمن نفع افغانستان ته ورسیږي. کله چې طالبان ته په قطر کې دفتر جوړیږي په دې معنی چې یو سیاسي اغراض پیدا شو، او په دې خاطر دا اوس د یو حساب کولو ځای او اغراض د طالبانو لپاره پیدا.
احمد زای صاحب، خبره صحیح ده، وخت ډېر نه لرو. هدف زما دا ده چې په دغه حساس وخت کې ولې داسې عاجل بدلونونه رامنځته کیږي. دفتن اعلان کیږي، مخکې ملا عبدالغنی برادر د مرکچی پلاوی مشر و د دفتر رئیس و د دوحه او شیر محمد عباس ستانکزی اعلان شو چې دی به دغه مرکچی پلاوی مشري کوي. په دغسې حساس وخت کې ولې دغه بدلونونه رامنځته کیږي؟
دوه عمده دلایل لري. یو دلیل دا دی چې خپله پاکستان هغه څه چې غواړي چې په دغه خبرو اترو کې د پاکستان منافع باید په نحوې محفوظ وي، په هغه خاطر دغه ډلو کې تغیرات راغی، دغه خلکو کې تغیرات راغلي. او بله دا چې خپله دا البته د طالبانو ادعا ده چې دوی غواړي چې په داسې یو سطحه دغه خبرې اترې ترسره شي چې تر څو دوی ډېر هغه کسان چې په دغه مسایلو کې ډېر پوه دي هغوی دې پکې داخل. مثلا مولوی حکیم اوس له دو قاضی القضات دی، د ډېر مسایلو نه خبر سړی دی. دو ادعا دا ده. اما زمونږ په ان او زمونږ موندنې دا ښیي، د افغانستان د سولې انسټیټیوټ موندنې دا ښیي چې نه، دلته اصلا دینې فرمایشات دی د پاکستان لخوا چې هغه باید د دغو نوي اشخاصو لخوا باید هغلته په اصطلاح د اجنډا یوه برخه وګرځي.
بله، احمد زای صاحب، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد چې مخکې له طالبانو سره د سولې موافقه لاسلیک کړې وه، د جمعې په ورځ دوحې ته روان شوی، نن یک شنبه د دوه درې ورځې به هدی هلته وي. د ده رول به څه وي؟
تاسو وګورئ دغه خبرې اترې چې تر دې مرحلې رسیږي، د دې نه سترګې نشو پټولی چې د ښاغلي خلیلزاد لس پړاوه خبرې اترې چې په رسمي شکل او غیر رسمي شکل هم ډېر ناستې ولاړې، هم د طالبانو سره او مختلفو ښکېلو خواوو سره درلودې. نو د دو شتون هلته په دې خاطر هم لازمي دی چې اصل نه شي چې دغه موضوعات چې اوس دوی د توافق پاڼې د لاسلیک کېدو وروسته کله چې د افغانیزه کېږي دغه خبرې هغه څه چې دوی لپاره ډېر مهمه دي، یعنې د امریکې لپاره، داسې نه شي چې هغه تر سیوري لاندې راشي او هغه څه چې امریکا غواړي یاسې نه چې هغه په دغه خبرو اترو کې له پامه وغورځي. نو د دغه په خاطر د ده شتون هلته لازمي دی، او خپله امریکا هم غواړي چې دغه کریډیټ په نحوې له دوی له لاسه لاړ نه شي، ځکه امریکا دې ته په تمه ده چې دا د یو لاسته راوړنې په شکل خصوصا په راتلونکي انتخاباتو کې وړاندې کړي.
کور ودان مننه د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مشر یاسر احمد زیو چې د سولې د بهیر په وړاندې د پرتو وروستیو خنډونو په باب نور معلومات را سره شریکول او هم خپل نظر را سره شریکول. ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو خبرونه کوو.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په افغانستان کې د غرمې 12:03 کېدونکي دي، او اوس به هم اقتصادي خبرونه له ناجیه صافی واورو.
ټاکل شوی چې نوی کابل بانک د افغانستان له ملي بانک سره یو ځای شي. د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدی نن ازادي راډیو ته وویل په دې تړاو ناسته هم نن جوړه شوې ده. نوموړي وویل چې په دې ناسته کې د مالی سرپرست وزیر عبدالهادي ارغندیوال، د افغانستان بانک سرپرست اجمل احمدي، د افغانستان د مرکزي سرشمیرنې ادارې رئیس ښاغلی احمد جاوید رسولي، د نوی کابل بانک او ملي بانک رئیسانو او د ولسمشرۍ ماڼۍ د چارو اداري استازي او ګډون کړي وو. ښاغلی مسجدی په دې تړاو ازادي راډیو ته وویل
دمګړی د اړوندو اداراتو لخوا په خصوص د مرکزی احصایې لخوا د دوانو بانکونو تخنیکی سیستمو یا آی ټی سیستمونو څېړنې ترسره شوې دي. ټول دغه څېړنې او معلومات به په یوې طرحه کې واچول شي، چمتو شي چې د پاغه کې به لنډمهاله، منځمهاله او اوږدمهاله اقدامات پرې روښانه او ولسمشر ته به د منظورۍ لپاره وړاندې شي. د ولسمشر د منظورۍ نه وروسته به د تطبیق حالت ته وسپارل.
نوموړي وویل چې د دې ناستې پر مهال دواړو لوریو د بانکونو یو ځای کېدو ته چمتووالی ښودلی. د مالی وزارت وایي همدارنګه پریکړه وشوه چې د ولسمشرۍ مڼې له نظرونو اخیستلو وروسته د یادې طرحې طرح په تړاو د افغانستان له نړیوالو شریکانو په ځانګړي توګه د پیسو له نړیوال صندوق او نړیوال بانک سره تخنیکی سلا مشورې هم وشي. د مالی وزارت وایي دغه پریکړه ولسمشر ځکه وکړه چې د دولتي بانکونو شمیر راکم او خلکو ته د خدماتو وړاندې کول موثر شي. کابل بانک څو کاله مخکې د مالی اختلاس له امله دیوالي او د حکومت په چوکاټ کې د نوي کابل بانک په نوم ونومول شو. د افغانستان د کرنې وزارت په سربل کې د کرنیزو درملو یو نوی ډیپو جوړ کړه. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې دغه ډیپو د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت له بودیجې څخه څه د پاسه 3 میلیونه افغانیو په لګښت جوړه شوې ده. نوموړي وویل دغه ډیپو د کرنیزو درملو او د محصولاتو د باکیفیته تولیداتو د ساتنې په موخه د سرپل د مرکز او ولسوالیو د کروندګرو او بڼوالو په خاطر جوړه شبیده. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 40 پوله، یو یورو 9 افغانۍ 13 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ، زر هندي روپۍ 1.30 افغانۍ، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 15 پوله، او زر پاکستاني روپۍ 3.55 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. وړاندې به واورئ چې د میدان وردګ چارواکي وایي د عبدالغني علیپور په مشرۍ خپل سرو وسله والو تېره شپه د دې ولایت په بهسودو ولسوالۍ کې پر یوې امنیتي پوستې برید کړی دی. پوسته یې سقوط کړې او څو تنه سرتېري هم له ځان سره بیولي دي. خو اوس به یوه نړیواله موضوع راواخلو. د اپوزیسیون مظاهره چیانو نن د بلاروس په پلازمېنه مینسک د نورو اعتراضونو لپاره چمتووالی نیولی. دوی هڅه کوي چې د هېواد ولسمشر الکساندر لوکاشنکا استعفا ته اړ کړي. نوموړی نږدې یوه میاشت مخکې د ولسمشرۍ د لانجمنو انتخاباتو ګټونکی اعلان شو، خو له هماغه وخته یې پر ضد مظاهرې روانې دي. په دې اړه نور تفصیل به له اجمل ان واورو.
د اپوزیسیون ډلې تمه لري چې د یکشنبې د ورځې په مظاهرو کې به د نورو اونۍ پای ورځو د مظاهرو په مقایسه چې لسګونه زره کسانو په ترڅ کې د مینسک په کوڅو کې اعتراضونه وکړل ډیره ګڼه ګوڼه را جلب کړي. په تیرو مظاهرو کې څو ځل اعتراض کوونکي د بلوازد پولیس سره لاس او ګریوان شوي دي. الکساندر لوکاشنکا چې له شپږویشت کلونو راهیسې پر بلاروس واک چلوي د خپلو مخالفانو سره د خبرو کول او د نوو انتخاباتو ترسره کول دواړه رد کړي. نوموړی ادعا کوي چې د اګست د 9 نیټې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې نږدې په 100 کې 80 رایې ګټلې، خو د مخالفانو او بهرني څارونکو دا ادعا ناسمه بولي. بلاروس کې د الکساندر لوکاشنکا مخالف ډلې همدارنګ د سیاسي بندیانو د خوشی کېدو او تر انتخاباتو وروسته د پولیسو لخوا د اعتراضونو د ځپلو په اړه د خپل واک څېړنو غوښتنه کوي. په عین حال کې د دې هیواد د اپوزیسیون مخکښ مشر سویتلانا څخانوسکایا ویلي هیواد په ژور سیاسي کړکیچ کې ښکېل دی. نوموړی له ویل نیوز څخه په یو ویډیوي پیغام کې چې په ژوندۍ بڼه خپرېده وویل بلاروسیان بدل شوي او بایدار شوي دي. هغه تر انتخاباتو څو ورځې وروسته له بلاروس څخه ووتله. نوموړی زیاته کړې چې د بلاروس خلک پر وسني حکومت نور باور نه لري او دا ناممکنه ده چې خلک په زور د حکومت پیروي ته اړ کړای شي. تر دې انتخاباتو وروسته راپورته شوي اعتراضونه د الکساندر لوکاشنکا لپاره تر دې وخته تر ټولو لویه ننګونه ګڼل کیږي. دا شنبه په ورځ هم په مینسک د پانتونونو د محصلانو او د ښځو د ډلو لخوا دوه جلا لاریونونه تنظیم شوي وو. خبري اژانسونه وایي تر ډېر شو زیات زده کوونکي پرون د مخپټو پولیسو لخوا له کوڅو راخکل شوي او د پولیسو موټرو ته پورته شوي. انټرفاکس خبري اژانس وروسته د پولیسو د استازو له خولې وویل چې 25 محصلان بیرته خوشې شول، خو 9 تنه نور لا هم د پولیسو په توقیف کې دي. دغلته لاریونونه یوازې په مینسک پورې تړلي نه دي. د شنبې په ورځ په جنوبي ښار ګومل کې هم سلګونو کسانو لاریون وکړ چې پولیسو یې لږ تر لږه 2 تنه ونیول.
نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel committee has selected me.
له اروپا تر امریکا،
له
آسیا تر اوسترالیا، ازادي راډیو واورئ او ځان خبر کړئ.
ازادي رادیو او رید میدان ورک چارواکی وای په دې ولایت کې دی خپل سری وسلوال عبد الغنی عالیپور وسلوال پر امنیتی ځواکونو حمله کړې او توتنې جوړ کړې دي. د دوی په وینا د عالیپور وسلوالو یو امنیتی پوسټنې ولې دوه سرتیری ټپیان کړی او یو شمیر برمته کړی دي. په دې اړه نور حال د ازادي رادیو د سیمه ایز خبریال شریف الله شرفت راپورټ کې
د عالیپور د وسلواله او افغان امنیتی سرتیرو ترمنځ دغه جګړه تیر شپه نه وخته د میدان وردګو ولایت په مرکز د بهسود ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. د دغه ولایت والی مظفر الدین یمن هم یاد جګړه ازادي راډیو ته تایید کړه او یې ویل چې د یاد جګړې پر مهال د عالیپور کسانو دوه سرتیري ټپیان کړي او یو سرتیري له ځان سره وړي دي. نموډي ازادي راډیو ته ویل چې د عالیپور کسانو د غراز پوستا هم سکوت کړي ده او یو هم وی ټانک یو رینجر موټر او یو شمیر وسلې هم له ځان سره وړي دي.
مرکزی حکومت سے خبر کری ان شاء اللہ ذرا تصویر کی اجراءات
بلخوا بیا د دغه ولایت د ولایتي شورا مسولین وایي چې د یادی جګړې پر مهال د عالیپور کسانو دوی امنیتی پوستې سکوت کړې دي. د یادی شورا مرستیال شریف الله وتک د غراز ازادي راډیو ته ویل چې د عالیپور کسانو و نور کسان هم له ځان سره برمته کړې دي او دوی ټپیان کړې دي.
البته جګړه تیر شپه را مینځته شوې ده چې په ترڅ کې دوه پوستې سکوت شوې دي او سره پولیس هم دارنګ هغه نظامي توکي لکه
بریالی نسو. د شریف الله وتک د معلوماتو له مخې د عالیپور د وسلوالو او افغان سرتیرو ترمنځ دغه جګړه هغه مهال رامنځته شوه کله چې څو ورځې وړاندې د عالیپور یو شمیر کسانو د غزمی پر مهال پر یو شمیر امنیتي سرتیرو ډزې وکړې او وروسته افغان سرتیرو ونیول او زندان ته یې واچول. چې تیر شپه د عالیپور کسانو یې د خپلو کسانو د آزادولو غوښتنه کول خو امنیتي سرتیرو یې دا غوښتنه ونه منل. والی مظفر الدین یمن د غراز ازادي راډیو ته وویل چې د عالیپور کسانو له دې وړاندې هم د افغان سرتیرو سره جګړه کړې ده او د قانون څخه یې سرغړونه. نوموړي وایي چې د عالیپور پاړې مرکزی ادارې ته شکایت کړې دي چې ډیر ژر به په دې اړه لاس په کار شي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د خوست د شیخ زاهد پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي محصلان د دې پوهنتون په چوکاټ کې د ځوان غږ په نوم د هغې راډیو د بیا فعالېدو غوښتنه کوي چې د محصلانو د عملي کار په هدف جوړه شوې وه او له کلونو راهیسې له فعالیته لوېدلې ده. د احسان آرین په دې راپور کې نور اوري.
د خوست شیخ زاید پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي د اووم سمستر محصلان د تلویزیونی خپرونو د تولید مضمون د استاد نظری درس ته ناستي. دوی وایي فارغېدو ته یې ډېر کم وخت پاتې دی خو تر اوسه یې په راډیو او تلویزیون کې عملی کار نه دی کړی او د ځوان غږ په نوم هغه راډیو چې د محصلانو د عملی کار لپاره جوړه شوې وه کلونه کېږي چې ورې تړلی او خپرونې نه لري.
نوم یې سردار ولی درمان ده. ته تقریبا دوه کاله کېږي چې موږ د ځوان غږ راډیو نشرات نه لرو. یوازې یو څو محدودې کامرې لرو چې د هغه محصلینو دپاره بسنه نه کوي. یو څو دانې ریکارډر لرو خو هم د ورځپاڼې دپاره موږ سنه لرو.
نوم یې زاهد اترنګ دی. د ژورنالیزم ولا ټول په عملي زده کړو ده. دلته که یوازې دغه چپټر ویل کېږي چپټر یوازې دغه د پوهنتون تر دیوالونو د صنف تر دیوالونو محدود ده. دغه بهر هیڅ هم نه پکارېږي. که یوې ډېرې عادي راډیو تلویزیون محلي هغې ته هم ورځې نو هلته تا نه
دغه محصلان وایي که څه هم نظر زده کړې ښې روانې دي خو په عملي برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي او د یادې راډیو د بیا فعالېدو غوښتنه کوي. د ژورنالیزم پوهنځي رئیس پوهندوی محمد خان نیازی وایي چې د ځوانغږ راډیو ټول تخنیکي وسایل روغ او پخپل ځای دي، خو د منظم استودیو او د رسمي تشکیل د نشتوالي له امله نشرات نه لري.
فقط زمونږ غټ مشکل پیلندو دي، یو دغه د شمږ د استودیو ته برابر کی او دوم د تخنیکي کسانو راکول دي.
د ښاغلي نیازی په وینا ستونزه د پوهنتون له رئیس سره شریکه کړي، خو د پوهنتون رئیس حسن ګل اریوبي ازادي راډیو ته وویل چې د ځوانغږ راډیو د بیا فعالولو د لګښت په اړه به یو مسلکي ټیم وګماري.
منګي باید د ژورنالیزم د پانځي استاد او یو بل جنرال پانځي د برق دی بخوي بیا فعالول د پاره چې کوم مصارف ته ضرورت لري هغه سنجش کی بیا تاسو سره موږ غږیز پروګرام شریکو.
د خوست په شیخ زاید پوهنتون کې د ځوانغږ راډیو د محصلانو د عملي روزنې په هدف له نن څخه شاوخوا 15 کاله وړاندې د هغه وخت د ولایتي ادارې او د یو شمېر همکارو انجوګانو او ادارو په ملاتړ جوړه شوه، خو د تړون له ختمېدا سره سم د راډیو نشرات کمزوري او له تیرو شاوخوا 3 کلونو راهیسې په ټپه ولاړ دي چې محصلانې د عملي کار په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي.
پر همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د غرمې 12:30 شوې. وړاندې د ازادي راډیو د ښځو لپاره نور بستې اونیزه خبرونه اوري چې په ژوندۍ بڼه د کابل استودیو زما همکار مرسلین ارسلان مختوړي خو اوس به احمد تکل ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد قطر ته تللی دی. خلیلزاد داسې مهال قطر ته ځي چې ټاکل شوی په لنډ وخت کې په دې هیواد کې د افغان حکومت او طالبانو د پلاو ترمنځ بین الافغاني خبرې پیل شي. ټاکل شوی چې د افغان حکومت مرکچی پلاوی نن قطر ته ولاړ شي. د میدان وردګو والی مظفر الدین یمین وایي د عبدالغنی علیپور په مشرۍ د خپل سر وسلوالو د ډلې کسانو د میدان وردګو ولایت په بیسود ولسوالۍ کې له حکومتي ځواکونو سره نښته کړې، دوه سرتیري یې ټپیان کړي او یو بل یې اسیر کړی دی. ښاغلی یمین وایي چې د علیپور کسانو د دولتي ځواکونو وسلې او تجهیزات هم ولجه کړي دي. شاهین قل اردو د بلخ ولایت په چاربولاک ولسوالۍ کې د وسلوالو پر یوه غونډه په بمبرۍ کې د 8 کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. همداراز تندر قل اردو د لوګر ولایت په څرخ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په ځوابي حملو کې د 10 طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي چې د چارواکو په وینا یو پکې چچنیایي او یو پاکستانی وسلوال هم دی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د کورونا وایرس پر ضد د سپینې ماڼۍ ضربه قوې پر امریکایانو غږ کړی چې د کارګر ورځې د لمانځنې په مراسمو کې د دې ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د ټولنیز واټن په ګډون د روغتیایي چارواکو سپارښتنې په پام کې ونیسي. او د امریکا د ټکساس ایالت په جهیل کې 2 بیړۍ پرون هغه مهال ډوبې شوې چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملاتړ لپاره په پریډ کې برخه اخیستې وه.
نور بس دی، شکست سکوت.
د ازادۍ درنو اوریدونکو سلام، زه مرسلین ارسلام او د نن ورځې د نور بس یا شکست سکوت خبرونې ته هرکلی کوم. د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو له رانږدې کېدو سره هممهاله د دغه مذاکراتو په تړاو د خوشبینیو ترڅنګ ویری او اندېښنې هم ډېرې شوې دي. د ژورنالیستانو د ځوانو رهبرانو په نوم د یوې موسسې لخوا د سولې پروسه کې د ښځینه خبریالانو د ونډې تر عنوان لاندې په یوه ترسره شوې سروې کې د دغو خبرو په تړاو د خوشبینیو ترڅنګ ګڼې اندېښنې هم رابرسېره شوې دي. چگونگی شکننده بودن دست آوردهای 20 سال گذشته و نگرانی از معامله بر سر آزادی های موجود زنان، به ویژه رسانه ها، آزادی بیان و فعالیت زنان که در نتیجه تلاش های مشترک افغان ها و جامعه جهانی به دست آمده از نگرانی هایی است که در این سروی زنان خبرنگار از آن ابراز نگرانی کردند. در برنامه هفته شکست سکو در همین رابطه بیشتر با بهشته محمدی، عضو رهبری نهاد رهبران زنان ژورنالیست صحبت میکنیم. خانم محمدی به برنامه خیلی خوش آمدین.
سلام به شما و سلام به شنوندگان عزیز.
خیلی تشکر از این کشم با ما فرصت دادیم ما در شما خوبت داشته باشیم.
بسیار تشکر. اگر در ابتدا لطف کنین در رابطه با یافته های سرویتان بیشتر به شنونده های ما معلومات بتین، یافته های شما در این سروی بالای چی موضوعات متمرکز بوده و عمده ترین نکات یافته های شما چی است؟
ما بیشتر اول قبل از اینکه سروی را اجرا بکنیم ما یک مصاحبه داشتیم با جامعه خبرنگار تا ببینیم که نگرانی های از اینا بیشتر از کدام جهت است. بعدش که ما نگرانی های از اینا تشخیص دادیم، ما یک سروی عمومی را انجام دادیم که با 60 تن خبرنگار ما مصاحبه داشتیم. نمی‌فهمم که صدای مرا درست دارین یا
نه. بله، صدای شما کمی مشکل داره متاسفانه. اگر کمی موقعتون را تغییر بدین بهتر صدای شما به ما بیه. بله.
حالا صدای مرا درست دارین؟
درست است. بله بفرمایید.
خب در رابطه با این موضوعی را که شما گفتید همین سروی را که ما انجام دادیم، ما با حدود 60 تن خبرنگار صحبت کردیم.
بله. درست. بله بله دقیقاً بفرمایید.
بسیار خوب، ما با 60 تن خبرنگار صحبت کردیم و با یک تعدادشان که مصاحبه انجام دادیم سوالای باز بود از اینا، اما پیشنهادات مشخص شنه، خواسته مشخص شنه جمع‌آوری کردیم و تای امو گزارش ما جا دادیم که این پیشنهادات را با هیئت مذاکره کننده سال شریک بکنیم تا امو این پیشنهادات اونا مد نظر بگیرن و ما هم این را به دلیل با رسانه شریک کردیم که رسانه ها هم ببینن که چقدر از این پیشنهادات و خواسته زنان ژورنالیست و هیئت مذاکره کننده در نظر خواهد داشتن. ما خواستیم که چیز پس فردا نباشد، ما یک گزارش را بسازیم و با ارگانهای حکومتی زیر ربط شریک بکنیم و بعدش رسانه ها از اون نظارت نداشته باشند. در خصوص از اینکه شما گفتین یافته های ما بیشتر چی بوده، پیشنهادات مشخص زنان خبرنگار داشتن برای هیئت مذاکره کننده ای که از حقوقشان دفاع بکنن، کوتا نبیاین، قاطعیت داشته باشن، برنامه‌ای را که اینا می داشته باشن، گفتگوهایی را که داشته باشن، توافقات و تفاهمات را که می داشته باشن، تمام روند زیر در حضور رسانه ها انجام بدن و رسانه ها از ایش نظارت داشته باشن و برنامه‌ای لحظه داشته باشن. و در سوزی که چقدر نگرانی داشتن زنه خبرنگار، ما ایره هم سوال داشتیم، اما نگرانی های زنه خبرنگار از دیک شاید دوباره وقت برگردن خیلی زیاد بود. حدود 53% از اشتراک کنندگان ما گفتن که ما اصلا باور نداریم به پروسه اسلام، ما نگران هستیم و حدود 43% دیگر هم گفته بودن که باورمندی دارن اما سطح باورمندیشان خیلی پایین است، یعنی از گزینه بسیار زیاد باورمند هستیم از این گزینه استفاده نکرده بودن. به همین شکل ما حدود 8 سوال بسته داشتیم و 2 سوال باز که پیشنهادات و خواسته مشخص از اینا برای حیات مذاکره کننده سال.
درست. ابتدا اگر بیایم سر از این صحبت کنیم که سروی شما در چند ولایت انجام شده و گفتین که تنها با 60 خبرنگار صحبت کردین، این سروی با توجه به این که شما بعداً در رابطه به این صحبت میکنین که در کدام ولایت انجام شده و در کدام یا تنها متمرکز بر کابل بوده، آیا فکر نمیکنین که تعداد خیلی اندک است از اشتراک کنندای سروی و یا شما نخواستین فقط با عنوان
کردیم؟ البته ما سروی را که انجام دادیم از بانوهای سوالای ما را پرسان کردیم که اونا عملا در رسانه ها کار میکنن. شما قسمی که میفهمین در رسانه های افغانستان حضور زنهای خبرنگار خیلی کم است. ما رسانه را داریم که در جمع زنهای خبرنگارشان هیچ در جمع خبرنگارشان هیچ زن خبرنگار ندارد. ما رسانه را داریم که تنها یک زن خبرنگار در رسانه فعالیت داره. ما رسانه داریم فقط دو زن داره. اما تعداد مردها خیلی زیاد است. با توجه به این امو حدود 60 نفر زن خبرنگار که ما پیدا کردیم هم این نشان میده که ما تعداد زیاد زن خبرنگار ما کاور کردیم.
بله.
البته اگر ما تمام فارغین ژورنالیسم در نظر بگیریم، کسایی که تخصصی در این حوزه درس خواندن، شاید تعداد از اینا حدوداً بیش از هزارها نفر باشه، اما ای که ما عملاً کسایی که در رسانه کار میکنن و سر و کار دارن با اونا صحبت بکنیم،
بله.
از یک رقم بسیار کم برشان مواجه میشیم. با توجه به این 60 نفر را که ما تانستیم امرشان صحبت بکنیم، میتونه که نمایندگی بکنه از زنهای خبرنگار که تماما در رسانه ها فعالیت دارن.
درست. سروی شما متمرکز بر کابل بوده یا از ولایتون شما سروی داشتیم؟
ما سروی را بیشتر در ولایت اجرا کردیم که اونجا حضور زنهای خبرنگار گسترده باشه.
درست.
ما در کابل سروی کردیم، در هرات، در مزار و همچنان از ولایت دوردست تنها تونستیم با بدخشان در تماس باشیم، چون ولایت بدخشان هم قسمی که شما خودتان از فرهنگ معلم بدخشان یک مقدار آگاهی دارید،
مردم
هستند که در قسمت کار زن خبرنگار در رسانه ها مشکل ندارن و در قسمت از یک مستروی مورد اونجا انتقال بودیم و برای از اونها صحبت کنیم هم با مشکل وجود نداشت، اما ولایت ناامنه به دلیل مشکلات امنیتی و دیگر چالش ها نتونستیم که کبر بکنیم، اما از این ولایت که ما نام گرفتم بیشتر از زن خبرنگار ما داشتیم.
درست. خب در رابطه به این که خب ولایت نام را شما گفتین، اما بیشترین مشکلات را زنان در او ولایت دارن متاسفانه. کار خبرنگاری در ولایت دشوارتر از و جامعه هم سنت ها و سنت های ناپسندیده هم بیشتر است و مخالفت ها هم با این کار بیشتر است. علت را شما یکی نام نگفتین، علت دوم بوده میتونه که سبب ازی شده باشه که شما با اونا صحبت نکنین در این رابطه و نظر از اونا رو نگیرین؟
که در ولایت ناامن اصلا اونا در گروپ های خبرنگاری و جاهایی که باید می بودن حضور می داشتن و با اینا ما در تماس می شدیم.
درست.
متاسفانه که حضورشان کم رنگ بود.
می
تونیم بگوییم که اما فرهنگ که حاکم از در ولایت شاید مانی از اینا شد فعالیت آنچنانیه که یک زن خبرنگار باید از داشته باشه نداشتن، یا مشکلات دیگه ای که ما نتونستیم سرانجام بالاخره زنای خبرنگار را در ولایت ناامن پیدا بکنیم که
روی
دور ادقل کشن در تماس باشیم. از روی نزدیک ما نمیتونستیم به دلیل مشکلات امنیتی در ولایت سفر بکنیم و وقت محدود را که ما داشتیم، به خاطری که شما میفهمین که پروسه حکومتی با آن که در به تعویق مفته و باورمندی ها کمتر به ایست که دفتر مذاکرات آغاز شده، اما این بار ما خواستیم که زودتر اعلام بکنیم نتایج سروی را تا اینکه ما پیشنهادات از زن خبرنگار آن در زن را بگیریم.
بله.
خواستیم که در سروی داشته باشیم اینا را به حیات بیشتر.
درست. شما گفتین که اکثریت سوالات شما که 8 سوال شما البته بوده ای بگونی باز انجام شده و 53% از اشتراکنده شما که کسایی که شما سروی انجام دادین اونا به پروسه صلح بی باور بودن. دلیل را که اونا به پروسه صلح بی باور هستن قبل از آغاز چی بوده میتونه؟
قبل از ما به شما گفتم که اول ما یک مصاحبه انجام دادیم، دیدیم که نگرانی هایشان از کدام بابت از بعد به سوال بسته در پرسشنامه آوردیم. اینا بیشتر نگرانی های زنای خبرنگار ای است که در گذشته دیدن که حکومت در برابر طالبا خیلی کوتاه آمد، مثلا در قسمت رهایی زندانی های طالب حکومت خیلی کوتاه آمد.
درست.
مثلا در بعض مسائل دیگه ای را که طالبا فقط فرمایش داده رفت حکومت هم عملی کرده رفت. بنابراین با توجه به این وضعیت زن خبرنگار نگرانی دارن که یک بار نشه که سرنوشت اینا را هم حکومت به موقع بگیره.
درست. یعنی اینا شک به این دارن که امتیازدهی شده بیشتر و در آینده ها هم حقوق از اینا و آزادی‌ها از اینا دوچار معامله یا به معامله گرفته شوه.
این نگرانی را داشتم. به خاطر این نگرانی را که با ما شریکیم با ما یک سوال را به شکل بسته ساخته بودیم که میزان نگرانی های شما از پروسیسل، آیا از شما پروسیسل نگران هستید؟ بله هستم، بسیار زیاد کم نگران نیستم، هیچ نگرانی ندارم. به این شکل ما یک چندین گزینه داده بودیم و گزینه اختیاری هم برای از اینا داده بودیم و اینا همگیشون
بگفتن
که خیلی نگران هستن.
درست. خانم محمدی، من در مقدمه هم اشاره کردم که دستاوردهای سالهای گذشته در بخش حقوق زنان و فعالیت زنان خبرنگار بیشتر دستاورد مشترک بوده از دولت افغانستان و جامعه جهانی. در این رابطه خواستایم اونا از جامعه جهانی داشتن، چون جامعه جهانی عملا در مذاکرات صلح افغانستان دخیل هستن و اونا نقش پررنگتر هم دارن.
پیشنهادات مشخص البته زنای خبرنگار به جامعه جهانی هم داشتن. اول گلایه داشتن که جامعه جهانی توجه آنچنانی که باید از زنای خبرنگار میکرد به زنها در کل و به زنای خبرنگار که زن خبرنگار اما زبان گویای تمام زنان هستن که یک مقدار امکانات از دستشان است.
درست.
اینا گفتن که آنچنان که به خواستای طالبان توجه میشه، آنچنان که به حکومت توجه میشه، اما زنان در حاشیه کشیدن. فعلا جامعه جهانی هستن. ما نمیبینیم که جامعه جهانی یک بار بیاید یک برنامه را اندازی بکنه گویا زن خبرنگار یا در کل سوا چی دیدگاه دارن و چرا مثلا در هیئت مذاکره کننده اما یک نقش درشت بر زنان داده نشد. خب ما یک چهار زن نماینده زنان را داریم.
درست.
اما با توجه به یک میزان مردان چقدر است از آن در این قسمت جامعه جوانی کدام کارهای را کردن؟ البته نمیگم که هیچ کار نکردن، چون کارهای که باید آنچنان که توقع میرفت انجام ندادن. به او دلیل زن خبرنگار یک مقدار نگرانی داشتن و انتقادم داشتن از جامعه جهانی. اما در کل پیشنهادشان این بود که در مذاکرات اصل در مذاکرات بین الافغانی یک نماینده از جامعه جهانی باشه و اونا هم به خاطر اونمی پیشنهاداتی که اینا ارائه میکنن و هیئت مذاکره کننده اونا نظارت بکنن که چقدر این پیشنهادات از اینا را چقدر خواستایی که می زنایی که حداقل در حیات حضور دارن اینا هم به نظر گرفته میشه و جامعه جهانی از این پروسه نظارت بکنن و هم از طالبا هم در خصوص حقوق زنان تضمین بگیرن.
درست. خب در رابطه با این بعدن صحبت میکنیم که یافته هایتون رو با کیا شریک کرده این و خواسته های مشخصون چی است. ما حالا شماره تماس با برنامه را با شنوندای عزیز شریک میسازم، اینا میتونن با استفاده از این شماره های تماس با برنامه تماس بگیرن و سوالاتشون را از مهمان برنامه مطرح کنن. بله، لخبرون سره در اړیکې شمیره دی 0902-25-55. بل شمیره ده 0909-40-15-40. شماره تماس با برنامه را میتونین یادداشت کنین و با استفاده از شماره تماس با مهمان برنامه البته سوالاتتون را مطرح کنین. موضوع امروز برنامه ما هم هست که یک سروی تازه از سوی نهاد زنان ژورنالیست انجام شده که در رابطه با نگرانی های زنان ژورنالیست است و نقش اونا در مذاکرات صلح. البته شماره تماس با برنامه 0700-82-27-55. شماره بعدی است 0799-20-35-40. بله، یک شنوند. بله، شنونده در لاین داریم، میشنویم کی هستن و از کجا تماس گرفتن. بله، سلام علیکم.
و علیکم السلام.
بله سلام، خبرون تخیر اغلا است، چو گستی لکم زید خماری کنی؟ ولی
جناب خانم ما وریه مکرب
بلی خبرونی موضوع یو نوی سروی ده البته ده جورنالیستان و ده زوان و رهبران و پنوم دیوی موسی لخواه تر سره شوی. ده خبرونی موضوع ما هم پر امده سروی ده چه ده سروی مسئله ده سول پروسه که ده خزینه خبریالان و ده ونده پاره ده. تاسو کوله شی پا ده برخه که خپل پختنه مطرح که که پختنه لاری؟
نه
نه
پختان خود دارد سی.
بله میره بانی. بله بله، متاسفانه دوی رکسم نرازی او تلفنیم قطع شو. بل اوریدون که را خلو چوک دی. بله سلام علیکم. بله صدای مره میشنوین؟ بله متاسفانه صدای از این هم قطع شد. بله شنوندی دگره میگیریم کی هستن و از کجا تماس گرفتن. سلام علیکم. بله صدای مرا میشنوین؟ بله متاسفانه این وقت. خب خانم محمدی، در رابطه به اگر بیایم یافته های شما را امروز با رسانه ها شریک کردین، آدرس بعدی که قرار است این نتایج سروی با اونا شریک ساخته شود کدام آدرس است؟
ما نتایج از این سروی را به شورای عالی مصالحه، به ریاست جمهوری، به وزارت امور خارجه و همچنان به وزارت دولت در امور سال شریک میکنیم.
درست.
و خواستار ازی هستیم که این خواستار و پیشنهادات و یافته ها را در پروسه سال مد نظر داشته باشند، چون در آغاز کار هستیم و نشه که فردا باز اینا تصمیم بگیرن که در او خواست مشروع زنا
درست نماینده های هم از بعض از برخی از نهادها در افغانستان در این هیئت شامل هستند. از آدرس خبرنگاران کسایی که حضور دارن آیا در سروی سوال هم شده که اینا از کسایی که انتخاب شدن چقدر اینا راضی هستن و میتونن که اونا صدای اینا را در مذاکرات صلح بلند بکنن؟
ما سوال مشخص داشتیم که در مورد از اینکه حضور زنان در جمع حیات مذاکرات مندنی در یه ارسه اینا گفتن که زنان خبرنگار در پروسه سال به حاشیه کشیده شده و بحث از اینکه سیاهی لشکر در جمع حیات مذاکرات کننده نباشه یک بحث است که فقط زنان خبرنگار در حاشیه بکشن تا این که بتونن با طالبا به گونه ساده تر بتونن که به توافق برسن و این که زن خبرنگار را انتقاد کردن گفتن که وقتی که یک زن خبرنگار میشه به هیچ وجه عنوان دادن سیاهی لشکر به نام از اونا یک جفا هست خودش چون زن خبرنگار همه میدونن که همه روزه آگاهی را که یک خبرنگار روزانه میگیره و او را پخش میکنه و برابر به آگاهی تمام عمر یک دانشمند سالای 2000 سالای 19
بله
سالای 700 و 800 می شدن به این دلیل اینا نگرانی خود داشتن اما با آن هم پیشنهاد کردن به میزنایی که فعلا حضور دارن گفتن که از اینا نمایندگی درست بکنن و در برابر طالبا از قاطعیت
درست تا این جایی که مذاکرات صلح البته پیشرفت هایی که در بخش مذاکرات صلح صورت گرفته خود شما چقدر راضی هستین از این پیشرفت ها و چقدر امیدوار هستین به این که خواسته هایی را که شما در این سروی جمع آوری کردین و انتظارات را که زنان ژورنالیست البته نا بیان کردن این خواسته ها تحقق پیدا کنه و ما بتونیم به حداقل می خواسته ها دست پیدا کنیم؟
خب گرچه ما از پروسه صلح حمایت میکنیم و پروسه صلح یک پروسه مردمی است که آرزوی هر افغان است
درست.
یعنی ما هیچ کس را دیده نمیکنیم و اصلا پیدا نمیکنیم در افغانستان پروسه صلح نخواهد و طالبا هم از جنگ شاید خسته شده باشند و اونا هم صلح میخواهند همگی جنگ بس شعار ما است و صلح خواهانش از این شعار ما است اما با توجه به برنامه های حکومتی درست ما شما میبینیم مثلا حکومت یک برنامه را اندازی کرد لوی جرگی مشورتی سال که در اونجا از اقشار مختلف آمده بودن گرچه نمایندی زن خبرنگاران هم بودن و دیدگاه ها جمع شد و در خصوص از این که 400 زندانی طالب رها شد اما در اونجا شرایط هم مسکرده بودن اونا گفته بودن که از طالب ها باید از تضمین گرفته شد باید آتش بس سری ایران شد باید به کشورهایی که اینا مربوط میشن از اون کشورها باید از تضمین گرفته شود یعنی در کل چندین ماده که اول باید از اونا مراعات میشد بعدشی زندانی رها میشد
درست خانم بله خانم محمدی با معذرت یک شنونده داریم اینا را میگیریم بعدا به شما برمیگردیم بله بله سلام علیکم
بله سلام علیکم
سلام به برنامه خوش آمدین کی هستین و از کجا تماس گرفتین
زنده باشید تشکر ریاض از ولایت خوش
بله ریاض مهربانی کنین ریاض برادر سوالتون را مطرح کنین از مهمان برنامه
خب وصل است
بله بفرمایید
خب ما رخت سلامون و دست با رادیو آزادی آوریتم که تحول افغانان را سلام کنم
و دیگه
خورنم سوال داده که بچه اوز خبری که ایشی مستروی که او در سروی دیشی که خطر ده و افغانان رو تایگاه شد شایده آزا پخلا آقا ده کم دولتی معاش لری نه لری کم محسسا معاش ورکی ده چی که او پخیر که من سوال دیزین داده چه ده خپل اولادون هم لری نه لری اولاد لری نه لری
شنونده بعدی رو میگیریم کی هستن بله سلام علیکم بله متاسفانه تماس چون قطع شد خب خانم محمدی به شما بله به ادامه بتین به بستان بس قبلی به سوال بعدن برمیگردیم
خب ما در رابطه با اما پیشنهادات و هیئت مذاکره کننده چقدر چی بشد ما صحبت کردیم و بعدش هم صحبت داشتیم روی از این که ما چقدر امیدواری داریم از پروسه صلح خب در کل بود نظر داشته برنامه حکومتی که گفتم پیش از تذکرم دادم، ما این برنامه را میبینیم امیدواری ما کمتر هست از حکومت، اما بان هم با توجه به وضعیت کنونی افغانستان، زنایی که امروز تربیه شدن، زنایی که قدر تلاش کردن و همگی از اینا از حقوق خود خودشان دفاع میکنن، با توجه به این وضعیت ما اصلا ایجا جایگاهی را نمی بینم که زنها بر عقب برگردان بشوند. یعنی اگر حکومت هم تصمیم بگیره در یکتا و توافق هم صورت بگیره، زنها قبول هم نمی کنند و نه هم بر عقب برمیگردند. بنابراین با توجه به دستیت زنها، من نگرانی ندارم از اینکه زنها دوباره بر عقب برگردند. شاید به چالش مواجه شویم، اما
درست در رابطه به سوال شنوندی ما از تاثیرگذاری و ای که این سروی شما چقدر میتونه مفید باشه در بخش پروسه صلح چگونه است؟ تا حال نتایج هم اگر شریک ساختن نشده، چقدر امیدوار هستین که بتونه که امی خواستایی را که شما جمع آوری کردین بیشتر انعکاس پیدا بکنه در مذاکرات صلح؟
خب سوال بسیار بجا داشتن این شنونده شما برادر بزرگوار. ما کار خود را انجام دادیم، البته مسئولیت که مربوط ما میشد چون ما را بر اساس همو توجه برنامه حکومتی و بالاخره همی کشور ما به یک جای رسیدیم به نام رهبران جوان، پس امی یک رسالت ما بود که دیدگاه زنان خبرنگار را جمع بکنیم و در نمی حساس‌ترین برهه تاریخی که ما اونمو نتایجش به هیئت مذاکره کننده پیشکش بکنیم، تا اینکه اینا امو یک راه منظم داشته باشن که از کدام ارزش ها باید دفاع بکنن. مشخصا برای اینا ما شماره وار ارائه کردیم. بنابراین این میتونه که در قسمت از این که هیئت مذاکره کننده هم یک خط سیر داشته باشن و هم در سی که ما یک صلح پایدار داشته باشیم و این مورد اینا مراد بکنن، یک صلح پایدار رو خواهد داشتیم به یک کمک میکنه. یعنی این که اگر بخش از زن خبرنگار یا بخش از زن در کل به حاشیه کشیده شود، ما به این صلح پایدار نمیرسیم، چون جامعه پویا از جامعه هیچ وقت در حالت سکون باقی نمیمانه که هر چیزی که حکم شد امرو بپذیرن. جامعه خودش به تشنج مواجه میشه. قبل از اینکه ما به تشنج مواجه شویم، ما همین موضوعات خود شریک کردیم و در اینها را مد نظر بگیرن که انشالله خواهد گرفتن که چه وعده ها داده شده که ما این سروه ها را میبینیم و نتایجش میبینیم. شبه انشالله که با بخل
پاسد خواهد
یک اندازه کمک خواهد کرد.
تشکر خانم محمدی. شنونده در لین است، میشنیم کی هستن؟
سوال تبارک در خوران و پخبر در
بله میره بانی بله میره بله میره بانی چوگی هستی لکونزیز خماری کنی ولی؟
زه په نام سلطان جان ما په شینوار ولسوالۍ کې زرنګرار ولایت نه
بلې میرونی سلطان رور
او دغه دغه چې دغه بچ خویند او تا پورا برخه په ور کړی شي دی راغه کې سولې په دغه کې پرار شي کې وایي سي
بله بلې دې ته مننه نه دوی د نسره
مو دي د ګوانډیانو ته چې موږ تاسو ګورو ټول هم دغه مسلمانان دي دغه پاکستان یې هسپتالونو کې خوانده کار و را پتولو و چی پوکی پتولو دخو که بچه دارنگا سات مزدری بوسی
دیر زیاده مننه سلطان رور شینوار ولسوالیز خیلی خپل نظر ویلی. خانم محمدی در رابطه با ای که شما پیشتر شما از ظرفیت های صحبت کردین که در جامعه افغانستان البته در میان زنان به وجود آمده و این ظرفیت ها غیر قابل برگشت و پیشرفت ها غیر قابل برگشت است، در رابطه با طالبا اگر صحبت کنیم، صحبت های از این میشه که اینا تغییر کردن قسمان در مقایسه با گذشته و شاید انعطاف نشان بدن در مذاکرات صلح و امو صحبت هایی که از این جانب صورت میگیره و پیشرفت هایی که در افغانستان به عنوان واقعیت های عینی موجود است، چقدر شما این انعطاف را میبینین در طالبا به این که در برابر آزادی زنان به ویژه آزادی بیان اینا انعطاف نشان بدن؟
خب ما هم از قشر خبرنگارا هستم، سر کار ما با خبر و گزارش است.
درست.
البته قبل از این ما خبرها را دنبال می کردیم، در بعض از جای ها می دیدیم که طالبا تا مکاتب دخترانه را به سطح ابتدای اجازه دادن. این برخلاف همون دیدگاه 20 سال پیش از این هست که 20 سال پیش حتی اصلا به اول اجازه نمی دادن. یعنی می که تصال پیششم اجازه می ده یک انعطاف‌پذیری طالبا را نشان می ده خودش. اما طالبان نیاز دارند که سر ذهنیت از اینا کار شود و بر از اینا فهمانده شود که زنا بالاخره نیم قشر جامعه را تشکیل میدن و اگر نیم قشر جامعه فرد شود پس جامعه در نوشتش چی میشه؟ بنابراین گرچه از طالب انتظار نمیره که دوتر این اتاف پذیری نشان بدن به خاطری که اونا خط فکری را که دارن بر همگان معلوم است که یک مقدار موانع ایجاد میکنن صده ایره ها
درست.
اما با توجه به این وضعیت کنونی اگر با طالبان صحبت درست صورت بگیره ما مطمئن هستم که اونا هم شاید قناعت بکنن چون که ما شما دیدیم جناب گلبودین حکمتیار همچنان از مخالفین سرسخت موضوعات بودن اما آمدن در سال پیوستن و امروز هم به شکل بسیار خوبش زندگی دارن در اینجا و تا یک رسانه یک تلویزیون هم ساختن شاید در تلویزیون شما خبرنگارای زن هم استخدام بکنن
درست.
یعنی من امیدوار هستم که اگر ما قاطعیت داشته باشیم و ما انعطاف‌پذیری از خود نشان ندیم انشاءالله اونا
درست. خانم محمدی اگر در اخیر برنامه پیشنهادات مشخص را از لابلای سروی که شما با خبرنگاران صحبت کردین اگر به شنوندای ما بگوین تا قرار است چند روز بعد که ما به مذاکرات صلح میریم تا شبه که چنانمی پیشنهادا بگونی مشخص در نظر گرفته شوه و یک خلاصی از یافته های شما.
خیلی تشکر. گرچه ما در فعلا در جای هستم که امون گزارشم پیشمانی است اما خدا کنم که حضور ذهنی درست داشته باشم و توان شد بدانم که با شما پیشکش بکنم. ما گرچه موضوع نگرانی و ای که چقدر امیدواری دارن چقدر میخواین که به سال قیلن زنا در پروسه سال وجود داشتن نداشتنی بسای است که فعلا میگذاریمش اما بالاخره ما میگم سر موضوع پیشنهادات و خواستایشان اینا خواسته مشخص زن خبرنگاری است که باید حق تحصیل، حق آزادی بیان، حق آزادی مطبوعات، حق تحصیل و حق کار این حقوق زن ها باید در نظر گرفته شود و هیچ گونه کوتاهی در این اصلا نباشه و موضوع دیگر همی است که باید یک تضمین از طالبان گرفته شود در قسمت از این
درست. بله خانم محمدی متاسفانه برنامه رو به اختتام است. از حضور شما